آزاده پچپوکی
در امواج آزادی.
داعش په افغانستان او سیمه کې دا موضوع مو د بحث لپاره غوره کړی ده. احمد چې بریم بیا مهم هر کله مو کوم. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانې مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمن سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سیشن بی پورس د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل پوروسیو میاشتو کې داعش خراسان څنګه سخت ځپل شوې ده. د دې امریکایي جنرال په وینا طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمن سرحدي سیمو ته پښه کړې دي. د جنرال کوریلا تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې طالبانو د کابل په قصبه سیمه کې د داعش د ویځالې د لمنځه وړلو خبر ورکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل د دوی ځواکونو په 15 حوزه کې د داعش توغړي وبښل او یو اندازه مهمات یې ترلاسه کړل. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داعش خراسان څنګه افغانستان او منځنۍ اسیا ته شاید تر ټولو ستر تروریستي تهدید وي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي حاطف مختار او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مختار صاحب کلمړی له تاسو واورو، تاسو ته ستاسو د معلوماتو په اساس باندې داعش د سیمې لپاره څومره تهدید ښکاري؟
شبر صاحب سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان ملت ته او خلک زمونږ غږ اوري. زه په دا انده باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی. او افغانان په تیرو 500 کلونو کې په مختلفو لحاظ په نیابتي جګړو کې کورونا او جماعتونه وران شوی او خلک به زندان ته چول شوی. اوس ته فرصت راغلی چې افغانان دی باید یو متوازن سیاست لمخې د داعش په مخ کې یو منظم دریز ولري. هغه دا دی چې داعش د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د افغانستان په جغرافیه کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، خو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا تکول کیږي او زپول کیږي. زما باور دا دی چې داعش یو پردی پروژه دی چې غواړي په سیمه کې د خلکو ژوند ناامن کړي او افغانان د دې لپاره او د دوی د زپلو لپاره باید یو ملي د خپلو ارزښتونو باورونو او اعتقادونو له مخې یو دریز ولري.
مننه مختار صاحب.
آزادی پڅپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
صلاح الدین سیدی د چارو کتونکو هم په خبرونه کې را سره وصل شو دي، خو مخکې تر دې چې له دوه سره مو رابطه ټینګه شي بیرته مختار صاحب کله تاسو وورو تاسو وایئ چې وویل چې داعش ته سیمه لپاره خطر دی. د افغانستان په برخه کې مو توضیح کړه، ځینې کتونکو په دې باور دي چې داعش د منځنۍ اسیا لپاره هم جدي تهدید دی. آیا د افغانستان د لاري منځنۍ اسیا ته تهدید دی او کنه په منځنۍ اسیا کې هم د ډلې ریښې څرګندولې دي؟
زما په باور نه دی چې افغانستان به د هیڅ چا لپاره د نورسته تهدید وي. یعنی د افغانستان جغرافیه د ازبکستان او ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان او بلاخره روسیا لپاره تهدید نه دی. او طالبانو شودلې چې د افغانستان د ادرس یا د افغانستان د جغرافي هیڅ داسې حمله په دغه ملکونو کې نه ده شوې چې طرح او بنسټګر افغانان وي. او د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی او ستراتیژي هم په دغه ولاړ دی چې باید د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا پر ضد و نه کارول شي. له بل اړخه ګورو چې تبلیغات کیږي چې ګواکې سو تورېستي ډلې په افغانستان کې شتون لري، اما تر هغه ځایه پرې چې مونږ معلومات لرو او د افغانستان ملي ګټې مونږ ته وایي، د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. خو په سیمه کې داعش تون لري، داعش زموږ په ګاونډیانو کې موجود لري. داعش اصلا یو افغاني پدیده نه دی، په عراق او شام کې جوړ شو، بالاخره د ایران له طریقه افغانستان او نور ملکونو ته راغی او د کې نور ګاونډیان هم تر لاسونه لري. افغانان باید خپل جغرافیه د داعش لپاره خپل خلک قرباني نکړي. دریز د افغانستان من هیڅ یو ملت باید دا وی چې زمونږ جغرافیا پاسله دنه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او روسان او چینایان هم په دې متوجه شوي چې داعش یو نړیوال پدیده دی او د دې لپاره افغانان خصوصا اګنځي کوم نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د سره باید مرسته وسی، لوجستیکی مرسته وسی، امنیتی مرسته وسی او د دې لپاره مفید او مؤثر دی. زه فکر نه کوم چې افغانان پس له دنه چاته اجازه ورکړي چې د دې جغرافیه د هیڅ چا پر ضد استعمال شي.
مختار صاحب، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې روسیا به په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته وکړي چې داعش خراسان څنګه وځپي. او تاسو مې اوډول د موضوع ته اشاره وکړه. د زمیر کابلوف د خبري رويټرز اژانس تیرونه خبرې کړې، خو کابلوف داونه ویل چې روسیا به له طالبانو سره څنګه مرسته کوي. روسیا څنګه مرسته د داعش ځپلو لپاره له طالبانو سره کولی شي؟
زما باور دی چې روسیا اطلاعاتي، امنیتی او استخباراتي مرسته کولی شي. روسیا کولی شي لوجستیکی او نظامی مرسته وکړي. روسیا کولی شي طالبانو سره مشترکاً په ځینو برخو کې عملیاتونه هم ترلاسه کړي. بل موضوع د افغانستان او د روسانو په حق لدی، د داعش په ځپلو کې روسانو ته افغانان ضرورت او اړین اړتیا لري. هغه دا دی چې داعش نه تنها د افغانستان د جغرافیې لپاره تهدید دی، بلکې د سیمې هیوادونو لپاره هم تهدید دی. د روسانو د منافع او ملي امنیت لپاره هم ګواښ دی. زموږ غوښتنه دا دی او د افغانستان د ملت غوښتنه هم دا دی چې روسان دې باید د طالبانو سره همکاري وکړي. مګر دا قطعا د معنا نه لري چې افغانان باید د روسانو تر څنګ ودرېږي او د غرب سره په فاصله کې قرار ودرېږي. د یو متوازن ستراتیژیک بی طرف یا ناپیل سیاست په نتیجه کې باید موږ د اروپا سره او د امریکا سره هم ښه تعلق ولرو، تر څو وسو کولی چې خپل جغرافیه د هیچا پر ضد پس له دې نه استفاده نه کړو. او بل هیڅ داسې نیابتي او استخباراتي جګړه باید د افغانستان په جغرافیه کې شروع نشي چې د خلکو ژوند د چیلنجونو سره مخامخ شي. او زمونږ معلومات هم دا دی چې د طالبانو اسلامي امارت یا د افغانستان حاکم نظام قطعا د پالیسی او استراتیجی دا دی چې د داعش پر ضد به جنگیږي او نړیوال هغه قوانینو ته به درنو سترګو ګوري او افغانستان پس د دنه به یو ناپېلې استراتیجیک او بی طرف سیاست لري او د داعش ځپل د افغانستان د ملت لپاره مفید او مؤثر دی.
مختار صاحب، د سیشن بی پورس د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف د اسپانیا په مادرید کې غونډه لرله او په دې باندې ټینګار وکړ چې دا ډله باید وځپل شي او اجازه ورنه کړل شي چې دغه د دوی په وینا دغه تروریستي ډله د آسیا له لوري یا د افریقا له لوري بیرته د اروپا ته رخنه وکړي او هلته ګډوډي رامنځته کړي. د دغه غونډې نه په افغانستان کې واکمن طالبان څنګه استفاده کولی شي چې د لویدیز مرستې د داعش ځپلو لپاره جلب کړي؟
زما باور دا دی چې په اسپانیا کې چې کوم غونډه شوی د غونډه مونږ تایید کوو، خو اروپا دې باید مخامخ د طالبانو سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاص کړي، خصوصا په امنیتی مسایلو کې. د طالبانو دریز هم دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې د افغانستان جغرافیه به د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. که اروپا غواړي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید نه وي، که اروپا غواړي چې داعش د افغانستان له لارې هم اروپا او هم نورو ملکونو ته ګواښ نه وي، تر ټولو غټ او ستره لاره دا ده چې د طالب سره د تعامل او تفاهم لاره خلاص کړي. او تعامل او تفاهم دا دی چې باید د داعش په ځپلو کې د طالبانو سره همکاري وکړي او دا د اروپا لپاره هم مفید دی. له بل اړخه ګورو چې ډیر ملکونه په دې خطه کې شتون لري، ایران او زمونږ ګاونډی پاکستان هم د داعش لپاره څه مشخص تعریف نه لري. د طالبانو یو ادعا دا دی چې داعش د پاکستان له طریقه راځي افغانستان تخریبوي او د افغانستان د خلکو امنیت خرابوي او داعش د افغانستان د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. زه فکر کوم یو انټرنیشنل کولیشن ته یا انټرنیشنل یا نړیوال ائتلاف ته ضرورت دی، دا دی چې د طالب سره د داعش په ځپلو کې مخامخ کینی. نه بل اخر چې طالبان څنګه کولی شي دنه استفاده وکړي، طالب دې باید خپل ناپېیلې دریز او د افغانستان ستراتیژیک دریز من حیث یو ملت نړیوال ته معرفي کړي. اول دا دی چې د افغانستان جغرافیه د امریکا او د اروپا پر ضد هیڅ کله نه استعمالیږي، او نه مونږ چاته اجازه ورکو چې د افغانستان جغرافیه د روسانو پر ضد یا د نورو ګاونډیانو پر ضد استعمال شي. اما هو افغانستان یو آسیب پذیر ملک دی، دلته 50 کاله جګړه شوې، استخباراتي شتون دلته، نیابتي جګړه شوې، نور ملکونه هم اوس غواړي د افغانستان په امورو کې مداخلت وکړي. غوره دا دی چې طالب د مخامخ پر داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې په مادرید کې هغه ملکونه چې د داعش د ځپلو لپاره اتحاد جوړ کړی، دریز جوړ کړی، پرته له طالب سره د یو کاونټر پارټ او د تعامل او تفاهم له لارې داعش په افغانستان کې نه ځپل کیږي.
مختار صاحب، تاسو وایئ چې نړیوال د طالبانو سره یو تعامل ته لار پرانیزي د داعش ته ځپلو لپاره، لیکن په ورته وخت کې چې په تیرو څکمو څلورو کلونو کې ورته ګورو، نړیوال له طالبانو ځینې غوښتنې لري، ځینې داسې غوښتنې چې له نړیوالو اصولو سره سمې دي. فکر کوي چې طالبان که هغه ځینې مهمې غوښتنې چې تکرار به می ځینې، مثلا د نجونو مکتب او تعلیم او کار، دغه څه غوښتنو ته سر ټیټ نه کی او دا ونه مني چې دا د دوی د ولس او د افغانانو په خیر هم دی، آیا نړیوال بل دوی سره نږدې شي؟
خبرې دی یو قومونګ ګورو چې نړۍ د افغانستان نسغ واړي، هر ملک په شمول دی اروپا، امریکا، استرالیا، پاکستان، ایران او روسیا، چین، د خپل منافعو او د خپل ستراتیژیکو منافعو په کتو سره د افغانستان سره معامله کوي. که اروپا رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې د پوهنتون دروازې خلاص شي، د تعامل او تفاهم خبرې خلاص شي، تر ټولو غوره لاره دا ده چې باید په یو انټرا افغان ډایلاګ یا په یو بین الافغانی کانفرنس باندې د کار وشي چې د هغه په نتیجه کې طالب دې ته اړ شي چې بین الافغانی کانفرنس ته حاضر شي. دویم موضوع دا دی چې کومو په امنیتی لحاظ ګورو، امنیتی لحاظ طالبانو د امریکا لپاره، د نورو ملکونو لپاره هیڅ ګواښ هم نه دی. غوښتنه به دا وي چې د تعامل او تفاهم ژبه باید شروع شي، او وروسته دا د افغانانو حق دی چې د تعلیم او تحصیل او د پوهنتون دروازې ورته خلاص وي. خو زه فکر کوم چې د دې تعامل او د تفاهم ژبه د خلاصولو لپاره، دروازې خلاصولو لپاره، طالبانو ته اړین او ضرورت دا دی چې د خپل ملت هغه اصلي شرعي، اسلامي، اخلاقي، دینی، سیاسي غوښتنو ته غوږ کیږي او عملي کړي. بله،
مننه مختار صاحب.
د آزادۍ په چپو کې پروګرام تاو د بحثونه هر پنځشنبه ل آزادی رادیو.
آزادی سپو کې پروګرام تاسو له آزادی رادیو اوري. دا خبرونه په انټرنیټ کې په sajradio.com کې نیولې شي. د بحث موضوع مو ده داعش په افغانستان او سیمه کې. په خبرونه کې مو میلبانه دي حاتف مختار او صلاح الدین سعیدی هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. د دوی هم هرکلی کوم. سعیدی صاحب، کله تاسو نه په دې اړه واورو چې داعش تاسو څنګه ډله ښکاری، خصوصا داعش خراسان څنګه؟
مطمئنا د داعش ډله هغه په اصطلاح د اسلام تر نامه لاندې افراطی ډله ده چې د اسلام په نامه په نړیواله کچه خپل برنامې لري او د خپل برنامو د عملي کولو د پاره یو سلسله نړیواله بی عدالتي دلیل راوړي، او د هغه په نتیجه کې د ریکروټمنت او یا د غړو پیدا کولو په نتیجه کې په داسې افراطی عملونو لاس وهي چې د هغه په نتیجه کې په واقعیت د امر کې بنیاد د اسلام ته ضرر رسي.
مننه. مختار سب افغانستان او ری خواته پورسوی کې د سر راپورونه خبره شول چې په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو او داعش ترمن جګړې دي. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د بلوچستان په مستون کې د ډیرو سختو جګړو خبرونه خبره شوی و چې د بلوچ وسلوالو او داعش ترمن شوي دي، او هغه وخت د سر راپورونه هم خبره شول چې په لسکونو کسان وژل شوي دي په دې جګړو کې. دغه داعش په بلوچستان کې تاسو څنګه ښکاری؟
اول خو مونږ دې خبرې تصدیق یا غیر تصدیق یا تایید کول یا نشو کول، کوم کرا دقیق معلومات نه ده شوی او تر کوم معلومات چې په سرفیس کې راغلی هغه مونږ هم اورېدلې. خو د افغانستان دریز د پاکستان په امورو کې د مداخلت دریز نه دی. زمونږ دریز یعنی د افغانستان د ملت ستراتیژیک دریز دا دی چې مونږ نه غواړو د پاکستان په امورو کې مداخلت وکړو. خو د پاکستان نه مو غوښتنه دا دی چې هغه مسائل چې د پاکستان د ننه بلوڅان یا پښتانه ورسره مخامخ دي، مشروع حق دي، باید پاکستان ورته غوږ کېږدي، که نه پاکستان به ډېر ستر ګواښ سره مخامخ وي. خو دا چې د پاکستان ځینې مطبوعاتیان او یا د پاکستان حکومت دا ادعا کوي چې افغانان یا ګواکې د طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت دلته لاس لري، زه په کلکه دا ردوم. افغانستان د چا په امورو کې مداخلت نه کوي، بلکې دوی د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي. که اجازه راکړي دلته یو ستراتیژیک نقطه باید ووایو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته وصل شي، تاسو ګورئ چې پاکستان اوس 250 میلیونه نفوس لري او درې دېرش کاله وروسته د پاکستان نفوس 450 میلیونو ته رسیږي. پاکستان انرژي ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري، منځنۍ آسیا ته ضرورت لري. غواړي دې ملکونو سره د تعامل او تفاهم خبره وکړي، انرژي ته لاسرسی ولري، پرته له دنه چې د افغانستان سره خپل قضیه حل نه کړي، د افغانستان ملي منافعو ته په درنو سترګو نه ګوري، د افغانستان ملي حاکمیت ته په درنو سترګو نه ګوري. افغانان به هیڅ کوم لار نه لري پرته له دنه چې د پاکستان په مقابل کې خپل سیاست ته تغییر ورکړي. دویم موضوع دلته دا دی چې مونږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو او نه افغانستان جغرافیه تر اوسه د پاکستان لپاره تهدید پاتې شوی. دا د امارت اسلامي افغانستان د اوسنۍ نظام حاکم نظام سیاست او پالیسی هم دا دی چې زه درته وایم، او مونږ په دوی ویب سایټونو کې او مقالاتو کې او د دوی مشران هم دا شی وایي. دریم موضوع دا دی چې پاکستان د خپل د بام واورا زمونږ په دیوال یا زمونږ په باندې نه پرځوي. دوی خپل مشکلات دی بلوسانو سره لري، دوی خپل مشکلات دی پښتنو په سیمو کې لري، دوی مشکلات د سندیانو سره لري، دوی مشکلات د ایم کیو ایم سره لري، دوی داخلي ډیر مشکلات لري. د دوی یو منتخب رهبر عمران خان دوی په زندان کې اچولی. د پاکستان اقتصادي وضعیت خراب دی، پاکستان یو پوروړی ملک دی، پاکستان د افغانستان په امورو کې مداخلت کړی. زمونږ غوښتنه دا دی چې مونږ من هیڅ دی او گاونډی دومره ویلی شو چې مونږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو. اما غوښتنه مو دا دی چې پاکستان من هیڅ دی او آزاد او خپلواک ملت افغانستان ته د احترام په سترګو وګوري، او د مقابل احترام په نتیجه کې افغانستان کولی شي پاکستان سره څه تعلق ولري.
مننه سیدی صاحب. که لتا سو هم دا پوښتنه وکم، سه په بلوچستان کې د داعش ډله را پیدا شوې ده او راپورونه وایي چې له بلوچ وسلوالو سره هم نشتی کړی دي، دا ډله څنګه دلته را پیدا شوې ده او څنګه نفوذ کړی دی؟
مننه. یو خو خبرې دي او یو عمل د دې لري. هغه څه چې په میډیا کې ویل کیږي د هغه څه نه چې په واقعیت کې دي متفاوت دي. دې مسائلو کې مختلف لاملونه تاثیر لري. دا چې مثلا داعش په عربي هیوادو کې ځپل کیږي او دغه په نتیجه کې په پاکستان کې وسیع امکانات پیدا کولای شي، دا هغه واقعیت دی چې مستندات ډېر دي. دا چې داعش وکړی شي دغه مناطق لارې نه روسیه ته او دغه متحدو په اصطلاح قلمرو ته مشکل وارد کی، دا هم مطرح ده. اما هغه څه چې دلته زمونږ معزز میلمه هم ورته اشاره وکړله، زما په پوهه باندې هغه څه چې طالبان په شکلی شکل باندې مطرح کوي او نسبت د هغه څه چې واقعیتونه دي پاکستان دومره ساده نه دی. پاکستان پیږي چې په ملک غیر کې آباد شوی دی. پاکستان پیږي چې درې حصے د تبورو حصو نه تاریخی افغانستان دی. پاکستان پیږي چې دلته په موجوده پاکستان کې په هر مظاهرو کې ملیونی افغانستان بیرغونه پورته کیږي او په لسهاو نور مواردی چې پاکستان پیږي چې افغانستان په پخو درېدو په ځنګل بازار او تمام نور شیان په خپل پخو په خپل صلاحیت باندې کې دا د پاکستان د مامغه وجودي فلسفه په اصطلاح منطقي په دې خاطر باندې دا مشکل په داسې سادهګي هم نه لګي چې منګه د پاکستان ته وای چې منګه مداخله نه کوو ته موږ هم سره مداخله وکړو. دا یو 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 خوب دی، یو خیال دی په عملي لحاظ هغه سیاست د الفبا په شکل باندې چې په سیاست کې منافع دي او مسالې دایمي دوست او دشمن نشته. په دې ارتباط باندې مطمئنا داعش تیپا افراد مطمئنا د ګټو د مصالحو پر بنیاد باندې چې څنګه د پاکستان د تجزیه په ارتباط باندې د موجوده چې بلوچستان دا کار کوي او څنګه پاکستانی استخبارات د داعش ترنوال نن د بلوچستان په ضد باندې په جنگ اچول شي دا چې واقعیتونه څه دي کوي، دا هغه مسائل دي چې په ډیرو مواردو کې هر کیس باید په جداګانه استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د مستندات پر بنیاد باندې بررسی شي او داسې عمومي قاعده چې موږ ورته واحده قاعده بیان کوو دغه پر بنیاد باندې دا مسله تحلیلي ارزیابي کوو. زه فکر کوم ډیر سخت کار باندې تشکر
مننه مختار صاحب. د داعش په ارتباط دا راپورونه خو واضح دي او په مختلفو ډولونو د سیمې د داعش خراسان څنګه په ارتباط ورکل شوی دي چې د بیلابیلو هیوادونو غړي په دې ډله کې راغونډ شوی دي. په روسیې کې د ترکیه انادول اژانس راپور ورکړ چې د اوزګور اولتون په نوم د داعش یو غړی د افغانستان پاکستان په پولیس سره نشته نیول شوی دی او ترکیه له پاکستان مننه هم وکړه چې په دې برخه کې مرسته ورسره کړې ده. دغه د مختلفو هیوادونو غړي څنګه په یو پلیټ فارم کې راغونډې دي چې د لری لری سیمو
د دې اندغه خبرې معنا دی چې داعش یو نړیوال پدیده دی او نړیوال استخبارات پکې لاسته د قطعا د خبرې دلالت کوي چې افغانان د داعش نه ترا دی نه بنسټګر دی بلکې افغانان د داعش د فریدې لخوا تهدیدېږي او د افغانان هر شپه ورځ د داعش پر ضد خپل ستونزې لري او نړۍ سره هم شریک کړي. اجازه راکړئ دوه نقطې ته دلته اشاره وکړو. اول دا دی چې موږ کوم موضوع چې د پاکستان سره تاریخي موضوع لرو او د افغانستان یو جغرافیه د پاکستان تر اثر لاندې دی، دا یو تاریخي واقعیت دی چې هیڅوک ورنه انکار نشي کولی. دا یو فکت بحث ته ضرورت لري. اما موږ د افغانستان ستراتیژیک اهداف ته نشي ویلی چې هو موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت کوو، موږ پاکستان ته بمونه لیږو، موږ پاکستان ورانوو. وجه دا ده چې پاکستان له په داسې خبرو په ادعا کې پاکستان په نړیوال سټیج کې د پاکستان لپاره مفید او مؤثر دی او نړۍ به د پاکستان تر څنګه ودرېږي. موږ باید په داسې مسایلو کې هغه ستراتیژیک اهداف په نظر کې ونیسو، د افغانستان منافع په نظر کې ونیسو. افغانستان هیڅ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوي. افغانستان پاکستان ته اسلحه نه لیږي. افغانستان د بلوچستان په معاملې کې مداخلت نه کوي. افغانستان د پاکستان په امورو کې هیڅ داسې مداخلت نه ده کړې چې هغه د پاکستان لپاره تهدید وي. بل موضوع دا دی د لاندې کرښې موضوع دا د افغانستان حق دی چې په افغانستان کې داسې یو سالم مقتدر په خپل پښو ولاړ افغانستان د افغانستان د ملي ګټو په نتیجه کې او د خلکو د باطن او متن نوتلې وي په علومو سیاسي کې بالانس آف پاور، یعنی موږ قدرت او توان د ولرو چې بیا د دېوران موضوع وسیرو. خدا مو حق دی د وخت سره سره خبرې وکړو. کچیر موږ دا موضوع سیرو چې نه ولا په مظاهرات کې بزرګونه افغانان د افغانستان بیرغ اوچتوي، هم د افغانستان بیرغ اوچتوي، بس
ښکل ګلزار دا خبرې د ساده او بسيط هم نه دي. افغانان غواړي چې د پاکستان سره ښه تعلق ولري او نړۍ ته هم دا وایي چې د پاکستان جغرافیا د پاکستان لپاره، د ازبکستان او د ترکمنستان لپاره، د تاجکستان لپاره، د روسیې لپاره تهدید نه دی. د داعش موضوع او د داعش پدیده یو استخباراتي نیابتي نړیوال پدیده دی چې نړۍ باید د طالب سره، د اوسنۍ حاکمیت سره، د داعش په ځپلو کې کار
وکړي.
او بل موږ غواړو چې په افغانستان کې داسې یو روایت منځته راوړو چې هغه روایت افغانستان وژغوري. هغه دا دی چې طالب دی باید د تعامل، تفاهم سره، لویه جرګه، انتخابات، هر موضوع چې دی هغه باندې باید غور
وکړو. مننه مختار صاحب. بیرته سیدی صاحب، د داعش موضوع ته کراو ګرځم. سیګار په یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د 2000 او 3500 ترمنځ داسې وسلوال شته چې دوی په د داعش لپاره کار کوي او د داعش لپاره فعالیتونه کوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر بیا ویلي وو چې کوم غړي چې د داعش دوی تر اوسه پورې نیولې دي، د هغوی یو لویه برخه یا د پاکستان اتباع دي او یا هم د تاجکستان. دغه داعش کته مختار صاحب مخې توضیح کړل چې دا خو نړیواله پدیده ده، لیکن د سیمې په سطح باندې هم د مختلفو هیوادونو غړي پکې راټول شوي دي، نو یو جدي تهدید نه ده؟
مطمئنا افراطیت دا چې
بلې اورم ساسو आवाज اور مهرباني
زما واشته اوس
بلې
دا چې افراطیت د اسلام تر نامه لاندې دا غ فهم پر بنیاد باندې چې دی لري هغه نړیوال اخوات پر بنیاد باندې دا مطمئنا وګد باز دی. اما په مرکزی آسیا کې تاجکستان، ازبکستان او په داسې په دې جمهوریتونو کې مطمئنا حکومتونه یو سلسله داسې افراطی حرکت کوي چې هلته ډېر خلک په قار کړی دي. همسایګان همدغه هیوادونه دي چې دلته کولی شي تنفس وباسي. دا چې طالبان د داعش سره اوس کوم تړاو نه لري، زما په پوهه باندې په هغه وخت کې چې د جمهوریت د نړولو خبر وه، تمام افراطیون په شمول د پاکستان د طالبانو د اس ای مرسته باندې متحدان د طالبانو سره په افغانستان کې جهادي کارونه مخته وړي دي. اوس چې دا به اصطلاح تفاوتونه دا حالت نوی راغله، آیا تر کومه هده پورې به دوی وکړی شي ځان ورنه بیل او یا یې بیل کړی دی، او څومره به اعلامیه تاسیس وکړي، په عمل کې به څومره دا کار وشي؟ مطمئنه رسمي سیاست خو هماغه دی چې جناب مختار صاحب اعلان وکړو، وزیر خارجه سرپرست، وزیر خارجه او نور مسؤولین اعلانوي. اما چې په عمل کې په ساحه کې به څومره دا کار عملي کړی شي، آیا واقعا طالبان به په دې وتوانېږي که ونتوانېږي؟ په ظاهر کې خو داسې ښکاري چې ډېر علاقه مند دي دي چې د دې مورد کې د هېچا په وطن کې مداخله ونه کړي او خپل آب وطن آباد کړي. اما دا په دومره سادګۍ باندې هم نه دی چې وویل شو اخلاص شو. مطمئنا په دې برخه کې پاکستان چې وایي چې دا یې نیولې، هغه یې نیولې ده. یا وزیر د دفاع د پاکستان مدمخ کې هغه اعلان وکړ چې موږ د نړۍ د پاره د ښکلا دا جنایات کړی دي. دوی خپل یو سلسله داسې شیان تولید کړی دي چې دوی په باندې خبر دي، د خپل سیمه تر اوسه دي پیسې او ډالر په باندې اخیستي دي. اوس په باندې پیږي چې په دې سیمه کې لري، په جمهوریت په سقوط کې دي. په دې خاطر باندې تمام د مختلف ابعاد لري چې بعضی تنه په اعلامیو باندې نه ختميږي، بعضی سندات شته دي. اما په سیمه کې په دې خاطر باندې چې سیمه کې یو سلسله بهاني شته دي او یو سلسله استخباراتي ستري لوبي شته دي، یو سلسله مخالفتونه د امریکای او د چین، د امریکای او د روسانو او آسیایي میانه باندې تاثیر درلودل، او په هر کې د پاکستان د استابلیشمنت خدمات د ډالرو په مقابل کې. دا تمام هغه شیان دي چې په دې موزیګریګانو کې تاثیر لري. اما یو خبر باندې تاکید کول غواړم، منګه چې وایو د پاکستان منظور مو د پاکستان استابلیشمنت دی، درغه داغه منګه تاریخي ورونه هغه چې شلکاله لاسکاله پنځلسکاله په جهاد دوره کې افغانانو سره خپل ډوډۍ خپل کور مای کړه، سره اصلا مداخلت او په اصطلاح دښمنی نشته ده. اما دلته منظور د پاکستان استابلیشمنت دی چې خپل برنامه لري. دقیقا هغه چې جناب مختار وویل دروغ وایي، خپل په اصطلاح بام واوري په دا باندې په دی خو باندې راځي. اما لامل په دوی کې دی، دوی ایجاد کړی دي، دوی تربیه کړی دي، دوی صادر کړی دي، او همدا اوس هم په مختلف بهانو باندې چې په خپل ګټه باندې استعمال کړی شي استعمال یې دا یو ملي څخه مطمئن نه بلوچستان په ځای د پښتنو په ځای د یو څه آزادۍ خواهی په ځای باندې دوی هم دغه ځواکونه استعمالوي. دا چې څوک په دې عملیاتو کې واقعا دا شو او څوک هسې دایش تر بهانې لاندې دا شاندې چې هم دا چې وویل په انفرادي شکل د استخباراتي معلومات بنیاد باندې باید مستند شي او سیاوایي اتهام واردول. هغه چې جناب مختار رو هم وویل بدرس نه مطمئن نړیواله ټولنه که چېرته داسې شواهد ثابت کړي چې طالبان په دې کلاس کې مطمئن نه دي پاکستان به تینه سو استفاده کوي او هغه تینه سو استفاده کوي، دا سو استفاده د پاکستان د استخباراتو او د استابلیشمنت
مننه
مستند ده. تشکر.
مننه سیدی صاحب. مختار صاحب، د داعش عملیاتو تک وګورو په افغانستان کې په 2023 او 2024 کلونو کې د راپورونو لمخې د داعش پر ضد تر سلو ډیر عملیات شوي دي. په 2025 کال کې دا عملیات که څه هم کم دي او ځینو خوشبینی هم څرګنده کړې بوله چې د داعش عملیات په افغانستان کم شي بي، خو په دې اونۍ کې چې کوم عملیات په کابل کې وشول بیرته ممکن د اندېښنې سبب شي. تاسو ته څنګه ښکاری چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې آیا غلي شي بي بیا به بیرته راپورسي شي او کنه دا ډله ورو ورو کمزوري شي درته ښکاری؟
یو موضوع باید مونږ او تاسو هیر نه کړو چې د گاونډیانو ستراتیژیک دپت یا عمق د ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. یعنی گاونډیان مو نه غواړي چې په افغانستان کې پر خپلو پښو ولاړ داسې یو افغانستان شتون ولري چې هغه د خپلو ملي منافعو لپاره یو تعریف ولري او د یو افغاني ستراتیژي له مخه د خپل دښمن او دوست لپاره یو تعریف ولري. په دې معنا چې اوس داعش په ځینو ځایونو کې په افغانستان کې اسلحه لري یا چیرې زبل سپول کیږي یا د طالبانو لخوا ټکول کیږي، مفهوم یې دا دی چې د ګاونډیانو ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. زمونږ هیله دا دی او نظر متعدی چې طالب د افغانستان یو واقعیت دی او یو افغانی پدیده دی. افغانان پیژنی د شکلات پر ضد جنګېدلی، ځان د تاریخ لري، دلته په هر کله او باندې کې ژوند کړی. طالبانو دریځ د داعش پر ضد د نړیوالو قوانینو تر سوری لاندې مشخص او معلوم دی. اول دا دی چې داعش نه افغانی پدیده دی او نه افغانان غواړي چې داعش پر افغانستان باندې حاکم شي، او نه د افغانستان اسلامي امارت دا غواړي چې داعش د دلاره تاجک د افغانستان د جغرافي د لارې تاجکستان او ازبکستان او مسکو لپاره د تهدید دی، او نه د غواړي د اروپا لپاره د تهدید دی. بل موضوع دلته دا دی چې کله موږ وایو چې ستراتیژي تغییر نه ده موندلی، کله چې په افغانستان کې یو چیرې یو ډله پیدا کیږي او هغه د بمونو سره او اسلحې سره او د طالبانو استخبارات نیسي، به اعتراف کوي چې موږ چیرې ټرینینګ شوي یو سره قبلین شو، چیرې راغلو، چیرې مو بم کیښود، چیرې مو افغان فور وان کړ، یا د پولیس رینجر مو په بم والوزول، یو طالب مو وژل، یو کلیوال مو وژل. د دې معنا دا دی چې گاونډیان لا هم د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر نه دا ورکړي. ټول د مخه ضرورت دلته دا دی چې طالب دی د یو ملت په توګه مخامخ د گاونډیانو سره د خبرې وکړي او دا دی وایي چې دغه پدیده کدی د لارې افغانستان تهدید دی او تاسو د افغانستان نه بلکې د نړۍ امنیت لپاره تهدید دی. یو ځل بیا په تایید سره ویلی شم چې د داعش تر نه افغانان دي او نه طالبان دي، نه بنسټګرې طالبان دي او نه افغانان دي،
بلکه افغانان د داعش د عملیاتو په نتیجه کې قربانیان دي او د افغانستان د ملت دریز، اوسنی نظام دریز، د خلکو دریز دا دی چې باید نړیوال دی د داعش اصلی مرکز اصلی تر را هغه چې سپانسر ورکی، پیسې ورکی، امکانات ورکی، هغه ځای د تارګیټ کی.
همدغه څوک دی مختار صاحب، همدغه څوک تمویلوي ستاسو باور؟
دا نړۍ ته مشخص شوی داعش افغانی پدیده نه دی. داعش په عراق کې و، بیا راغی ایران ته، راغی د ایران نه پاکستان ته راغی، او اوس په نورو ملکونو کې هم شتون لري. داعش وروسته افغانستان ته راغی. د نړۍ او د نړۍ استخباراتو ته معلوم دی چې کوم ملک کې د داعشیانو اډه دی. دا اوس ځینې ملکونه غواړي چې افغانستان لپاره تهدید جوړ کړي، دا اوس غواړي په افغانستان کې جګړه تلمن وهي، دا اوس ځینې خلک غواړي د مقاومت په نوم افغانستان له منځه ویسي، ځینې خلک د افغانستان نوم نه مني، دلته نیابتي جګړې ته لارې خلاصوي. د ایران استخبارات په ده کې لاس لري. تاسو وګورئ چې ایران د جمهوریت په وخت کې په دوو ستراتیژیکو اهدافو کار کول، هم د جمهوریت سره کار کول، هم طالبانو سره مرسته کول. همداسې اوس ایران په افغانستان کې ډېرې خطرناک ستراتیژي لري. افغانان نه باید په دې ګلوبل تروریزم کې یا په دغې د قطبونو په کشمکش کې یا په دې سترو جګړو کې دخیل شي. موږ د یو متوازن بې طرف ستراتیژیک نافعلي سیاست په نتیجه کې غواړو افغانستان وژغورو. موږ نه د هیچ چا لپاره تهدید نه یو. نړۍ ته دا مشخص دی چې داعش چا جوړ کړی، چیرې دی، چیرې اوسیږي، امکانات یې چیرې دی، پیسې یې چیرې دي. افغانان خو هېڅ نه لري. کور یې ورته وران دی، جومات یې ورته وران دی، کلی ورته وران دی، هسپتال یې ورته وران دی. افغانان اوس کولی شو چې یو مرکزي نظام منځته راغلی چې هغه موږ سل انتقاد پی لرو چې طالب باید د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي، خو دا یو فرصت دی چې موږ باید د لپاره کار وکړو چې طالب اړ کړو او طالب ته د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دا ووایي چې تاسو داسې یو نظام منځته راوړئ چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي، مکتبونه خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي، د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، د دوست او دښمن لپاره یو تعریف ولري. دا موږ هم د طالبانو د نظام نه غواړو. اما که کله د داعش موضوع منځته راځي، نو موږ په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې د افغانستان اسلامي امارت د داعش پر ضد جنګېدلی او د داعش پر ضد جنګېږي. اوس هم داعش په تخار کې دوی ورسره وجنګېد، په کونړ کې ورسره وجنګېد، په لوګر کې ورسره وجنګېد، هغه ورځ د کابل په منځ کې ورسره جنګېدلي. یعنې دا چې تاسو ګورئ هغه نور ملکونه دي چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، هغه دوی ته باید نړۍ، تاسو د داعش مرکز، تاسو باید د افغانستان په امورو کې مداخلت وکړئ.
مننه مختار صاحب. سیدی صاحب، تاسو ته د داعش مرکز کوم ځای ښکاري؟ یعنی تاسو په باور باندې داعش څوک تمویلوي؟
مطمئنا داعش خپل د ابتدا نه هغه سیاسي برنامه درلودلې چې کنفرنسي د تیوري پر بنیاد باندې د یو سلسله معینو اهدافو د پاره منځته راغلی او استخباراتي مراجعو منځته راغلی. او دا په دې معنا نه ده چې تمام هغه څوک چې په داعش کې هغه به د استخباراتو سره لار لري. زما په فکر باندې داعش اوس یو فکر دی. دا فکر په مختلفو داسې نه دی چې کوم یو مشخص واحد سازمان او هغه هر چېرته به ځي و راځي. په دغه فکر او د دغه چتر لاندې مختلف استخباراتی مراکز، مختلف هیوادونه د ګټو د منافع او د مصالحو پر بنیاد باندې دلته او هلته دا حرکت نام لاندې یو سلسله تحریکات کوي. او دا جمله ته په دې کې هیڅ شک نه لرم چې د پاکستان استخبارات د خپل اهداف او د تحقق لپاره په معین او وسایلو باندې خپل په اصطلاح برنامه لرلې دي. په عربي هیوادو کې هم تر دې راه ده پورې. او اما هغه سیمه چې په ابتدا کې اشاره وکړه، کله چې په سوریا کې ټکول کیږي، روسان یې ټکوي او د روسانو نه د انتقام اخیستلو په اصطلاح په خاطر باندې داسې سازماندهي کیږي چې آسیا میانه او دته د دغه هیوادو لاړ نه ورسي. دا چې تر کومه حده پورې موافق و که نه و، زه فکر کوم مخکې د دې نه چې دا یو داسې واحد جسم اوسي، تر ډېره حده پورې د استخباراتي مراجعو لوبي دي چې
د داعش ته نام لاندې نن سبا دلته ولته کوي. شکر. مننه سیدی صاحب. مختار صاحب، تاسو مخکې ستراتیژیک عمق ته اشاره وکړه. چې افغانستان ته ځینې گاونډیان په دې سترګه ګوري. تر دې پوري دا خبره خلک پاکستان ته کوي چې پاکستان له افغانستان د افغانستان ته په دغه سترګه ګوري. لیکن په ورته وخت کې تاسو مخکې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې، د پاکستان د خراب اقتصاد په اړه مو خبرې وکړې، او بیا مو دا هم توضیح کړ چې د پاکستان ګټې په دې کې دي چې په افغانستان کې صلح وي، ثبات وي، چې منځنۍ آسیا ته لاره پیدا کړي. که چیرته دغه ټولې خبرې سمې وي، نو ولې باید پاکستان افغانستان ته په دې سترګه وګوري؟
درې موضوع دلته ډیر مهم دی. یو دا دی چې د پاکستان استراتیژیک یا اوم د استراتیژي د افغانستان په حق له تغییر نه ده منتظر. که پاکستان غواړي چې په دې خطه کې بنهایست یو ملک پاتې شي، د افغانانو سره د مخامخ د تعامل او د تفاهم ژبه وکاروي، د دې استخباراتي نیابتي جګړې له لاس واخلي. ځکه په استخباراتي او نیابتي جګړه کې دلته یو ملت پروت دی، څو زره کلن تاریخ لري. روسانو، امریکایانو او ایرانیانو او انګلیسانو نشو توانېدلی چې دا ملک تجزیه کړي، او دا ملک دلته یو ستر تاریخ لري. دلته امپراتورونه پاتې شوي، دلته نظامونه پاتې شوي، دلته یو ژوندی ملت شتون لري. زمون دشمنان غوښتل چې افغانستان تجزیه شي، اما د افغانستان ملت ونه غوښتل. دا یو موضوع. دویم دا دی چې د پاکستان د افغانستان د افغانستان د بهرنی سیاست په حقله ډیر خصمانه دریځ لري. افغانستان یو آزاد ملک دی، حق لري چې د هندوستان سره د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي، او دا نشي کېدلی چې موږ یو آزاد او خپلواک ملک واوسیږو، هم هر څه چې پاکستان وایي هماغه ورسره وکړو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان له طریقې دی، د واخان له طریقې دی، تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان روسیا سره د وصل سي، زموږ ملي ګټې او ملي منافع دا وي چې موږ باید د هندستان سره له طریقې د پاکستان له طریقې وصل شو. یعنی دا خو نشي کېدلی چې پاکستان زموږ له طریقې باید د روسانو سره وصل شي، خو زه باید د اجازه ونه لرم چې د هندستان سره وصل سم. د پاکستان غوښتنې به اساس دي. دریم موضوع دلته دا دی چې د ډیورنډ موضوع دی. ډیورنډ افغانان هیڅ یو افغان نه مري. که تاسو د افغانستان یو عادي فرد ته هم لاړ سي، هغه د کرښه نه مري، د فرضي کرښه جنایت بوري، ظلم بوري، خیانت بوري. لیکن موږ په اوسنۍ شرایطو کې د پاکستان سره د تعامل خبرې کوو. د تعامل خبره دا دی چې ته به ماته پردی اجنډا، د پردی استخباراتي جګړې، نیابتي جګړې، داعش او غیره هر ډله چیز ته باید ماته زما جغرافیې ته ونه لیکي. دا زموږ د پاکستان نه غوښتنه ده دی که نن پاکستان لپاره ملي امنیت لپاره ګواښ دی، خپله پاکستان دا ګروپونه دا ډلې جوړ کړي، د خپل پاکستان جوړ کړل، او خپل پاکستان او وزیر دفاع ابل رز اعتراف وکړي په 15 کالو کې موږ د افغانستان په امور کې مداخلت کول، موږ دوی په بنسټګرو، موږ طراح او موږ خپل هر څه د افغانستان سره مو دغه دا هر څه کړی او د نړیوال میډیا کې ویلي. مګر اوس هم زموږ دریز یو ځل بیا وایم چې که پاکستان یا نور ملک، ایران دا غواړي چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې د بل چا له ادرسه شروع کړي، که هغه داعش وي، که هغه یو داسې دروغجن یو مقاومت چې د افغانستان میلیونونه ډالر تکتولي، هغه دوی ته پیسې ورکړي، چېرته یو جومات والو ځي، چېرته یو ښار کې او بم کېږي، چېرته یو سپینګیرې ووژني، نو موږ په ده مطمئن یو چې افغانستان جغرافیه به پس له دنه د نیابتي جګړو مرکز نه وي. خدا په دې صورت کې کیږي چې طالب او د ملت په منځ کې د فاصله نه وي. طالب باید یو قانون اساسي له مخه دی خپل امیر او زعیم وټاکي. طالب دی باید د افغانستان ملي باورونو او ملي ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري. طالب دی باید د پوهنتون او د ښوونځي دروازې د افغانستان د نجونو په مقابل کې خلاص کړي. طالب باید د خپلو دوستانو او دښمنانو لپاره یو ملي تعریف ولري، او طالب دی باید د افغانستان سیاست ناپېلی او متوازن د قدو قوتونو او د قدرتونو په منځ کې کړي. همدا اوس که روسان موږ سره ډېر نږدې شوي او چینایان موږ سره نږدې شوي او موږ د غرب سره فاصله لرو، دا زموږ په ګټه نه دی.
که تاسو د چینانو د روسانو د ټول عمر اقتصادي پروژې یا اقتصاد پیسې چې افغانستان ته ورکړي د امریکا د یو میاشتې پیسو سره نه برابرېږي. او په دغه عصر کې د افغانستان د جغرافیا یعنی جیو پولیټیک یا جیو ستراتیژیک جغرافیا تقاضا او ډیمانډ دا دی چې موږ د یو ناپېلی سیاست په نتیجه کې غواړو د غرب سره ښه تعلق ولرو، او دغه تعلق د طالبانو لپاره مفید او مؤثر دی. طالبانو نه غوښتنه کوي چې ستره لویه جرګه جوړ کړي. طالبانو غوښتنه دا کوي چې ستره لویه جرګه ستاسو د مشروعیت لپاره مفید او مؤثر دی، ستاسو د نظام لپاره مفید او مؤثر دی. تاسو خپل دښمنانو ته په خپله دلایل مه ورکوئ چې په نړیوال سټیج کې تاسو ورځ په ورځ انزوا ته لاړ شي او افغانستان تاسو سره منزوي شي، د افغانستان کدرونه د افغانستان نه وتښتي. داس یو روایت مسره وړي چې دغه روایت په نتیجه کې هر افغان احساس د مالکیت په خپل جغرافیا کې خپل ځکه کې وکړي. اخري خبر دا دی چې مونږ د گاونډیانو نه په صراحت او جرأت دا وایي کچیرې زمونږ د کور ورانولو، زمونږ د جماعت د ورانولو، زمونږ د ښارونو د سوځولو لړۍ ته دوی د پای ټکی کې نږدې قطعا دوی به هم آباد پاتې نه شي.
مننه مختار صاحب. سیدی صاحب تاسو مخکې وویل چې د داعش په تمویل کې دا تور مو پوری کړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې هم لاس لري. د پاکستان د استخباراتي ادارو ګټي وڅوي ځکه چې په بلوچستان کې نارامۍ دي، خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پی فعال ده، په سند هم نن سبا ځینې غوښتنې لري، خصوصا د اوبو په برخه کې له پنجاب سره مشکل لري، په ګلګت کې مظاهرې دي، په کشمیر کې هم مظاهرې دي، او هلته هم ځینې خلک ترې تم شوي دي. په داسې شرایطو کې پاکستان ولې باید دا کار وکړي؟
مطمئنا ساده جواب د پیسو لپاره، د جنرالانو د جبونو ډکولو لپاره. او زه اجازه راکړه یو څو نقطو نور ته اشاره وکړم. او هغه دا چې یو ایدیال دی چې څه ښه دي او څه خراب، او یو هغه حالت دی چې څه ممکن دي او څه ممکن نه. که چېرته پاکستان په دې باندې پوهیږي چې په پردي ملک آباد شوی دی، که چېرته پاکستان په دې باندې پوهیږي چې باثبات افغانستان د پاکستان د پاره مناسب نه دی، بازار دا نه دی، په اصطلاح نه دی، که په دې باندې پیږي چې په افغانستان کې ملي په خو ولر حاکمیت جوړ شي، د پاکستان ډېر تجارتونه به ودرېږي، نو دا عذر زاری کول چې پاکستان دې دا نه کوي هغه نه کوي، دا په عذر زاری نه کوي. دوم دا چې طالبان په څه شي باندې څلور کاله باور درلود او یا لري، د تعلیم په مورد کې څه باور لري او څه مفتی درلوده، د مشروعیت په مورد کې بنیادی خبره دا ده چې په هغه شي چې طالب مفتی باور لري او په څلور کالو کې عملي کړی ده، شپږ کم سم په پوری مکتب تړلی ده یا په دې باندې باور لري، دا د پدې مبارکي د طالب نه غوښتل چې ته د مفتی خلاف وکړې ګناګارې. زما سپارش دا ده چې په هغه څه چې تاسو باور لرئ په تاسو دې مبارک، خو تاسو څوک اسئ چې زما په دې عملي کوي؟ دا هغه بنیادی سوال ده چې طالب جواب نه لري. دا چې لویه جرګه او یا یو سلسله نور مسائل او دا هغه په نتیجه کې فرمایشي شان مې تر شي، دا زمونږ د مشکل حل نه ده. دلته په نړیواله کچه او د افغانانو په سطح د رهبر جوړولو په بنیاد باندې متمرکز دي. دلته یو د افراد د مقاومت تر نامه لاندې وایي چې موږ د همغه احساس سره چې د تاریخي لحاظ د افغانستان دښمن د رابطه لرو او یو سلسله شیونه متبادله کړي. دلته سپین سترګي تر دې حده پورې رسېدلې ده چې د باګرام اده که غواړی نو راشي زمنګ نه واړی چې دا زمنګ د قومي ساحه ده. دلته داسې مسائل روان دي چې ډیر ځلې سړی حیرانیږي چې دا خلک له سره په الف باد سیاست خبر دي او کنه دي. زه په دې باندې تاکید کول غواړم چې د داعش فکر هغه وخت لمنځه تللی شي چې موږ د بی عدالتو یو سلسله لاملونه د منځه یوسو. خبر ستاسو اصلي سوال چې د پاکستان څه ګټه ده، د بې ثبات افغانستان لپاره د پاکستان ګټه ده. د پښتنو د حرکتونو د ماتولو د لپاره د یو سلسله افراطی حرکتونو راوستل او د هغه په نتیجه کې دا پښتانه دا بلوچستان په باندې ټکول د پاکستان غوښتنه ده او د تنظیمي هغه افراطی طالبان د پاکستان چې ګویا طالبانو ته دا روحیه ورکړ شو چې راځي د منګ سره کې نه وای او د هغه په نتیجه کې پاکستان سند راټولو چې دغه د خطاس سره ناس دي نو تاسو د افراطینو سره هستی دا هغه سیاسي سادهګیګانې دي چې په افغانستان کې وشو او موږ په هغه وخت ورته متوجه کول شو ته متوجه نشو دی کې د دې دا غټه ده چې دی په دغه لوبو کې دغه وسه وزر عسكر چې لري د نړۍ د تهدید لپاره وایي کدا مو نه کړه دا به د نړۍ تهدید لپاره د افراطیت د تهدید لپاره او دا به داغه په نتیجه کې به تاسو مشکلات زیاتی راشي مونږ ته ډالر راکې دا ایم ایف نه ورته پیسې ورته ورکې د بل ځای نه ورته پیسې ورکې تر څو دی خپل جبونه ډکه دی د وطن سره دی د خاور سره دی د پاکستان سره دی د اسلام سره له سره کوم علاقه مندي نه لري په دې باندې علاقه مندي دي چې هغه شل پیسې د پر قرارداد کې څنګه وخلی او پیسې څنګه تل په دې لوبو کې هغه د عربي هوادونو په اسلام مجاهدین چې دا په نتیجه کې مثلا د سعودي نه یا د باز نور ځایونو نه په افغانستان کې مصروف کړی شو دا په نتیجه کې د هغه حکومتونو د پاره یو سلسله آرامي تر منتر د خپل په خپل ذات کې هغه لوبي دي چې سره کله کله ورته ایران شي چې دا څه کثافت دی په دې لوبو کې په دې خاطر باندې د پاکستان د جنرالانو د جبونو د ډکولو د پاره دا دی جنایات او ادامه او دا مختلف لوبي په مختلفو مرحلو کې مختلف رنگ ورته ورکول چې لسره په بازو په اسلام منګر عقل نه رسیږي واقعا تر روان دي او دا هغه په نتیجه کې د افغانستان بیگونه خلک قرباني کوي
مننه د سیدی صاحب د دې خطر چې د بحث روسیو شیبو تر رسیدلی او د بحث راغون کو مختار صاحب ستاسو په باور که څه هم په دې بحث کې ځینې اشاره ورته وشوي بیا هم دا داعش آیا لوی تهدید دی افغانستان لپاره او کنه دومره لوی هم نه ده چې لکه څومره چې باسونه پیروان وي ځکه چې زه تر دې پورې دا خبره کوم وبخشه مثلا هغه د سیګار پر راپور کې اشاره چې ورته شوی وای دی 2000 او 3500 ترمنځ افراد په افغانستان کې لري مهرباني
زه په دې سیګار په خبرو مې ذات باور ځکه نه کیږي چې سیګار ځانته هم ستراتیژیک اهداف لري خو زموږ نظر دا دی چې داعش د سیمې لپاره یو تهدید دی خو د داعش مرکز افغانستان نه دی او د داعش فکر افغانی فکر نه دی او داعش د افغانستان د جغرافیې سره د افغانستان د فرهنګ سره د افغانستان د کلتور سره د افغانستان د ایمان او عقیدې او دین او تاریخ سره هیڅ تړاو نه لري
مختار صاحب مختار صاحب بله او په تاسو خبره کړل کوم کچرته داعش د سیمه لپاره تهدید وي نو بیا فکر نه کوي چې ځپل هم ممکن دي ځکه چې د سیمه ټول هوادونه باید لاسورته یو کی
هو کسیمه افغانستان من هیڅ یو خپلواک ملک ومن د طالبانو سره د تعامل او تفاهم لار غوړکې سیمه د افغانستان سره خصوصا گاونډیان د افغانستان سره دوه مخه سیاست او پالیسی پریګ دي د افغانستان د منافع او د قدرنو سترګو ګوري مونږ هم د سیمه منافع او د قدرنو سترګو ګوري ته مطمئن یم چې د داعش ځپل به ډیر آسان وي اما فکر نه کوم چې سیمه خصوصا زمونږ غونډیان دا وغواړي چې باید داعش وځپل شي دوی د دل لپاره چې په نړیوال سټیجونو کې پیسې پیدا کړي د افراطیت په نوم پیسې واخلي یو خطر نړۍ ته دا وایي چې مونږ ګوره د افراطیت او د داعش په مقابل کې موږ قربانیان یو موږ باید په ملیونونو ډالر راکې چې موږ څه کولای داعش وټاکو او لبلې خوا نه دغه داعش نه په شکل د افزار د افغانستان په جغرافیه کې کار وکړي چې دا د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت
بیا مختار صاحب بیا په دغه شرایطو کې خدا خطر هم ډیر ورس پورس ممکن زیات شي چې همدغه داعش بیا برته دوی ته ستونزې پیدا کړي
قطعا هم داسې دی او انداسې وو کچيري نړۍ دته متوجي و نه وسیږي مونږ ځل بیا نړۍ ته ځخ کو چې داعش سره او د داعش د ځپلو سره باید د هغه مؤثرو ملکونو سره کار وکړي چې هغه د داعش په ځپلو کې ښه تجربه لري طالبان وشو توانیدلی چې تقریبا په ډیرو ځایونو کې داعش مهار کی او لمنځه ویسي، او په ځینو ځایونو کې که داعش لمنځه نه ځي په دې معنی لري چې داعش یو بیک اپ لري، یو مرکز لري، یو ځای لري هغه نه تمویلیږي. اجازه راکړئ د یو خبره مونږ په صراحت او جرأت دلته باید وویل سي. که مونږ د لویې جرګې خبرې کوو، لویه جرګه د افغانستان په تاریخ کې یو اصل پاتې شو او د طالبانو د مشروعیت لپاره یو څیړی یا یو سټیپ لپاره مفید واقع کیدلی سي. که مونږ غواړو په افغانستان کې اوس انتخابات غواړو، دغه انتخابات هغه صورت کې تاسو وګورئ چې آیا افغانستان د اوسنیو شرایطو کې انتخاباتو لپاره آماده دی. خو په هر حال افغانان باید یو ملي بین الافغاني ډایلاګ او گفتگو او تفاهم او تعامل ته ضرورت لري. تر هغه وخته پرې چې افغانان په خپله یو بل ونه مني، تر هغه وخته پرې چې افغانان مالک او صاحب او طرح دی یو افغانی ستراتیژي و نه اوسیږي، د پردیو د ستراتیژیکو برخه اوسیږي، افغانستان به نور هم وران شي. په لحاظ غوښتنه مو دا ده چې موږ باید قطعی پر داسې یو کار موضوع باندې کار وکړو چې د افغانستان اسلامي امارت ته قناعت ورکړو، چې یو ستره لویه جرګه دې راوغواړي، قانون اساسي دې منځته راوړي، د نړۍ سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاصه کړي، او د نړۍ سره د تعامل او تفاهم ژبه دا دی چې افغانستان د یو نافعلی ستراتیژیک متوازن سیاست په نتیجه کې د غرب او د روس په منځ کې باید چا په مقابل کې واقع نه سي. یعنې د تقابل سیاست د افغانستان لپاره په دې حساسو شرایطو کې مفید او مؤثر نه دی.
ډیره مننه مختار صاحب. سیدی صاحب له تاسو مننه کوم. له مختار صاحب څخه مننه دوی ما تر بلې خبرونې مو زحمت شي بر پخته سپار.
مزاج لرمه